ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د درو بجو په دې خبري غړي کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه هو منی د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګري دي کابل ته د پاکستانی پوز د مشر راحیل شریف پرونی سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات مهم راوړي د خبرونه پر وستاینې مې کې تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل اوریدل مخې راوي فاول خبرونه د احمد شاه اعظمي نه
لمړی دا مهم خبر نو سرچ کې د پاکستان د پوز مشر افغانستان ته باور ورکړی چې دوی به په افغان سوله کې بشپړ ملاتړ کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پایه چین ته وسپاري او د روس اوکراین فرانس او جرمني د بهرنی چارو وزیرانو په پیرس کې په د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د پوز مشر پرون په کابل کې افغان ولسمشر او لوړپړو امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي د پاکستان سرکاري راډیو د خبر له مخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي دوار مشران پر سیمیز امنیت د پلو د څارنې او په عملیاتو کې د همکاري په اړه بحثونه کړي او د شمالي وزیرستان په شوال کې د وروستیو عملیاتو پر مهال له قبایلي سیمو افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو په اړه هم خبرې کړې دي رایل شریف په داسې وخت کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم په سې شنبه ویلي وو چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او حکومت تر یو حد نفوذ پر لري د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي له وسلوالو سره د سولې خبرې نسي بریالی کېدای نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې وي خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړي د زیاته کړه
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولی چې کدا فضا حاکم اوسي دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي دغه فضا باید مونږ تغییر کړو دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ رو بل لار د دینه نشته
نوموړي ویل چې افغانستان به په خپل خاوره کې د نن پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ور نه کړي او له پاکستان هم د ورته چلند غوښتنه کوي د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګه د قبایلي سیمو د بې کوره کړسو کورنیو د مرستې لپاره یو کروړ او شپېته لکه ډالر ورکوي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته نن په لږ سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې رسوي خبر پاڼه زیاتوي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بې کوره سو خلکو خپلو سیمو ته د سندو په موخه لګول کیږي د افغانستان د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېر شپه په بهاره کلسوالي کې افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه کړې چې دواړو لور ته مرګ ژوبله وشته ده د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فیروتن نن مشال لاړې ته ویل چې نشته ورسل هغه پیل شو چې د بهارک په پلیردر سیمه کې یو ډله وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستې برید وکړ د نوموړي په خبره په دې نشته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي د بدخشان د والي ویاند تاییدوي چې په دې پیښه کې دوه افغان پوځیان هم وژل شوي او درې نور یې ژوبل دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پایه چین ته وسپاري د دغه وزارت ویان نن مشال اډی ته وویل چې د لیست په جوړولو د ټاکل سوي پلاوي کار روان دی دا په داسې حال کې ده چې د چین د پوځ مشر په تېرو ورځو کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دفاع وزارت غوښتي چې د خپلو پوځي اړتیاو لیست بشپړ کړي او دوی ته یې وسپاري په ورته وخت کې افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دفاع وزارت ټاکل سوي پلاوي دي په دغه لیست کې له چین د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي د امریکای پوځیانو د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان وایي چې افغان ځواکونه د 2015 کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي و جنرال لوید آستن پرون په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناټو او امریکای پوځیانو د عمومي قومندانۍ د وسپارلو په مراسم کې وویل چې شاوخوا 3,25,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي د ده په خبره ټول امنیتي پرمختګونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملکي او پوځي ډلو او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو په نتیجه کې لاس راغلي دي او باید خوندي اوسي خبرونه له مشال رادیو خاوري د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنی چار وزیران په پاریس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د مینسک تړون په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافقنامه شوې وه. د دې پلان مقصد د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتونپالو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. اوکراین ادعا کوي چې روس د مینسک تړون سرغړونه کوي او د هیواد په ختیځ کې د روسپلو بیلتونپالو د ملاتړ لپاره ځواکونه او وسلې لیږي. بلخان اوکراین په خپل هم د دې تړون لمخې په اصلاحاتو راوستو نه دي توانېدلی چې لمخې د هیواد د ختیځو سیمو واک ور زیات کړي او هلته ځای ټاکنې ترسره کړي. د ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت مولاوردی وروسته له هغې تر سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړي په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال پانسي سوي دي. نوموړي د فبروري پر 23 دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم اخیستی و او نه یې هم د پانسي سوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دې ویلي وه هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د خپلو پلرونو غچ به اخیستل غواړي. داغلی مولاوردی د څرګندونو د هغو چارواکو اداوی پیاوړي کړې چې نوموړي د درواغو په خپرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د عدالت مرستیال قاضي محمد علي حمیدین پرنول چې د ایران د مرستیال ولسمشر په ضد یو قانوني شکایت جمع کړل سوی دی. او ورسی خبر دا چې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه او د سیاسي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. دا لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې ترسره شوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شل اورونو کې 129 منډې جوړ کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 توپې پاتې وو او یوازې 15 لوبغاړي سوځېدلی وو. بنگلاديش په راتلونکي یک شنبه یا اتوار په ورځ له هند سره فائنل لوبه کوي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په بنو او پیښور کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، خبرونه درته احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو به سراج زهیر درته اورولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی: پاکستان کې افغان سفیر عمر راخیلوال وایي موږ به هیڅ یو ترهګر په خپل ځمکه پرې نږدو.
موږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت د کنټرول لاندې اوسي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه و دهشتګرد د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کیږي.
افغان طالبانو سره د افغان حکومت نیغ په نیغه د امن مذاکراتو په اړه کارپوه حکمت اعظمي دا نظر لري.
ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم.
په مومندو قبایلي سیمه کې غیر سرکاري سکولونه تعلیمي هلو ځلو کې څه ونډه لري؟
یول سکولونه په خپل غار تاچل کېږي او نه سکولونه زموږ په پنډلۍ تاچل کېږي او په دې کې 2 ساعته پورې چې کوم دی 1200 او یو کم ډېر سټوډنټان چې کوم دی په دې کې جینکۍ او هلکان چې کوم دی سبا په یاد حاصل کوي.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. پته مو ده مشال ریډیو. ورځو د دې خپرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیر شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړی په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې پر بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره هم خبرې کړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داسې مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شایي په راتلونکي شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلي شریف د سفر هدف هغو مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څخه نوي قمندان جان مایک نیکلسن ته د واک د انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغو ته وړاندې کړو.
What Afghan government can offer them.
پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شاید وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیو. په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخیلوال ویلي دي په کار ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا لرې کړل شي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ ختمولو د پاره ملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د پېښور نه خالد خان راکوي.
پېښور افغان کونسلګری کې جوړ افغان مهاجرینو یو دستوري ته دا وینا په مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر محمد عمر زاخیلوال هیله څرګنده کړه. د افغان سولې لپاره خبرې باید په پاکستان کې هم په روانه میاشت کې وشي، خو بیا دواړو هیوادونو کې داسې منفي اوازونه او قوتونه اوس هم شته چې دغه د امن بهیر کې خندان واچوي. هغه زیاته کړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ فضا تر اوسه هم دوام لري او پاکار دا چې د دې ختمولو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه او اولس کوټلي ګامونه پورته کړي.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم اوسي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو، دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو، بل لار د دې نه نشته.
دا یو پښتنې په دواب کې ډاکټر عمر زاخیلوال وویل یقینا چې کله هم د افغانستان د امن خبرې کیږي نو په افغانستان کې دننه د ترخګری پیښې زیاتې شي او هم دغه شان پاکستان دننه د امنیت فضا خرابولو هڅې کیږي. دوی وویل چې افغانستان دننه کوم ځایونو کې د حکومت او امنیتي ځواکونو عملداری وي هغه ځای به هیڅکله هم د پاکستان دښمنانو ته پنا ورنکلی شي.
مونږ هرگز په داسې ځایونو کې چې هغه د حکومت د کنټرول لاندې اوسي په افغانستان کې او د حکومت حمایت ولري هیڅ نه و دهشتگرد د پاکستان په ضد باندې نه ورته اجازه ورکول کیږي. موږ افغانستان البته د دې لپاره ژمن یو چې جدي اقدامات واخلو په عین وخت کې تبند پاکستان بل مثل تقاضا غوښتنه لرو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په حق له د افغانستان سفیر اول چې د پاکستان د سفران د وزارت سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو سره خبرې کړې دي چې نه صرف د رجستر افغان کډوالو موده زیاته کړي بلکې په لکونو غیر رجستر افغان مهاجرینو ته د رجستریشن کارډونه ورکړي شي.
هغه مهاجر چې رجستر شوی نه دي چې تعداد تقریبا یو میلیون شاوخوا ته کېدی شي ورسی کېدی شي زیاتې کېدی شي کم اوس سند باید واخلي رجستر شي باید د پاکستان د امنیت دپاره هم ښه دی ښه دی د نفوس شمارې او د حساب دپاره هم ښه دی چې موږ څومره لرو او د هغه مهاجر دپاره هم ښه دی چې سند په لاس کې ولري چې هویت یې معلوم وي چې دی څوک دی.
په دې مهال پېښور کې د افغان کونسلګری مشر د ډاکټر عبدالله وحید پویان نه علاوه د افغان مهاجرینو استازو په خپله وینا کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د تعلیم او د صحت اسانتیاګانو سره سره په کیمپ دننه ماشومانو ته ویکسین ویړیا کتابونه او بیا په قانوني توګه افغان مهاجرینو ته د روزګار او د بینک اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د فروری په 23 په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات په د مارچ په اولنۍ اونۍ کې په پاکستان کې کیږي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل له لارې افغان شخړه حل شي او په هیواد کې تشدد ته د پای ټکی کېښودل شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا یې د کامیابېدو څومره امکان لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکې ناسته په راتلونکو 1515 ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغو مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په 8 نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای 1 ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابېدو څومره امکان دی. په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپوه حکمت الله اعظمي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولي او وایي چې نه ګڼي ګواکې دا اساسي سولې ته لاره هوارول شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو ته شي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو ته کښېني. دوه دلیل: د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکراتو میز باندې کښېني. برعکس، افغان دولت بیا دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راشي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په میټینګ کې دي، دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې، بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي، دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې سوله لا د مشکلاتو سره مخامخ وي.
خو په پېښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو په اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو د دغه کبروډنیپ چې و د هغې لږ ډېر خدوخال چې دي، یوه نقشه چې دغه خو مخکې راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پېښور کې په اسلام آباد کې چې کم متعلقه خلک دي، هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې څلور ناستې کړي دي چې یوه په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خبرونې په دې برخه کې د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر تاسو پام را ګرځوم. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استازو مشر حاجی شاجی ګل وای یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز به خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پس به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل هلې ځلې توندې کړې. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دلی شوی و اوس نوی گورنر راغلو جمعه پورې باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نوی گورنر حل فاخلي نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته، باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته او دغو نورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بلې هفتې نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په وروستۍ سیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه او هغو راته دا یې کمیحانه دی راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصه شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حقلا په څه ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټې جوړې په هغې کې زمونږ په قبایلو کې تلقات خلک منګه په قبایلو کې وشیږو په هغې کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلي پارلمنټیرین دي ظاهره خبره ده چې هغه منتخب خلک دی هغوی له خلکو ووټ ورکړی دی په هغوی باندې خلکو اعتماد کړی دی. دویمه طبقه د هغې نه پس سیاسي خلک دی او مذهبي خلک دی د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ قبایلي عمایدین دي. نو په کومه کمیټې چې دی جوړې نو د پنجاب نه دی نه جوړې مشکم په هغې کې د خیبر پښتونخوانه کسان واخلي چې هغوی ته د قبایلو مطابق پته چې هغه ته خو دا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کوم ځای کې دی او باجوړ په کوم ځای کې دی.
نوموړی زیاتوي دوی هیله من دي چې د خیبر پښتونخوا نومول شوی ګورنر اقبال ظفر جګړه به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلي سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو پکار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فلر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازۍ مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی د کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دی بالکل یې فټا کې هغه هیڅ هم نشي کولای نه پارلیمنت ته اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی نو صرف ټول اختیار چې دی هغه اگزیکټیو سره دی ټول مخ خدای دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول آرګن اف دی سٹیټ دی اگزیکټیو او پارلیمنت او دا جوډیشری د دې دار اختیار تاسو ایکسټینډ کړئ کم از کم هغه ته خو کانسټیټیوشنل چې کم رایټس دی هغه خو ملو شي کړی دې ته یو وایس خو یو آواز خو ملو شي کړی.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یوه نقطه دا هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړ کې سموده وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري او تاسو پام د قبایلی سیمونه د بې کوره شو خلکو یو موضوع تر هغه ګرځوم. جاپان حکومت فاټا کې د بحالې کارونو افغان کډوالو سره مرستو لپاره د 1.6 کروڑ امداد اعلان کړی دی او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو د مختلفو ایجنسو یو این ڈی پی، یو این ایچ سی آر، یونیسف او ډبلیو ایف پی د لارې د متاثرینو په بحالې خرچ کولی شي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله نورو.
د دې امداد اعلان د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د جاپان سفارتخانې ناظم العمور او د ملګرو ملتونو د انساني حقونو لپاره ریزیډنټ کوارډینیټر نیل بنی د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی په دفتر کې وکړو. د ملګرو ملتونو اداره یو این ڈی پی به د خپلې برخې امدادي رقم د لارې د متاثرینو د واپسۍ، د مقامي ډانچې د بیا جوړولو، روزګار او د خوراک نړیواله اداره به د متاثرینو غذایي ضرورت پوره کولو نه علاوه د ماشومانو او په خصوصي د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دوی په نامه په اربونو روپۍ راغلي دي، خو دې باوجود په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه ونه کړی شول. د شمالي وزیرستان ملک غلام خان وایي چې د متاثرینو د بحالۍ لپاره رالیږلی شوي پیسې که په دوی خرچ کړی شوی وي نو حالات به یې داسې نه وي. د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره نړیوال بینک پاکستان ته په تیر کال اکتوبر میاشت کې 1.5 کروڑ ڈالر او چین ورته په جولای میاشت کې 1 کروڑ ڈالر امداد ورکړی وو. مشال ریډیو چې کله د دې امدادونو په حقله په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وه که صرف دا غیر ملکي امداد په صحیح توګه په قبایلي سیمو خرچ کړی شي نو ورسره د فاټا د اولس ډېرې ستونزې هوارې دی شي.
حکومت
یاد دیوي چې د جاپان حکومت په تیر کال کې د خیبر پختونخوا متاثرین خپلو سیمو ته واپسۍ لپاره د 1.8 کروڑ ڈالر مالی مرستې کړي وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم د قبایلي سیمو په دې یو بله موضوع کې پاتې کیږو. په مهمند ایجنسۍ کې د 100 نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستاني او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي او پکې د 100,000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغو سیمو کې جوړ کړی شوي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. نور تفصیل شانواز ترکزینا.
په محمد ایجنسۍ کې د 543 سرکاري سکولونو ترڅنګ د 100 نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر د 12,000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستاني او ځینې پکې د بهرنیو هیوادونو په مرستو قائم شوي خپله ودانۍ خو نه لري نو چیرته په حجرو، مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي د هیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نیٹورک نومې ادارې لخوا هم شل سکولونه په پنډیالۍ او په پړانغار کې جوړ دي. دغه ادارې یو مشر نور حیدر وایي چې د هغوی سکولونو کې د ماشومانو شمیر هر کال زیاتېږي.
په دې سکولو کې موږ سره تقریبا 1400 ماشومان انرول دي.
بیا مې د نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغوی په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان یې د دیني زده کړو تر څنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن ایجنسۍ کې 15 سکولونه کولاو کړي دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا 1500 ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګې دوه سکولونه یو په پلانغار کې او یو په پنډیلۍ تحصیل کې دوه سکولونه زموږ دغه او 10 زموږ نور استادان مختلف سکولونو له ورکړي چې هغې کې ماشومان زیات دي، استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغوی په مهمند او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر یې په زرګونو کې دی.
په ټوله سپاټا کې زموږ چې دي 971 سکولونه دي او په مهمند کې زموږ 219 چې دي نو استادان دی پدې کې زمو سره 9509 ماشومان چې دې سبق وایي دغه شانت په باجوړ کې زمونږ یو سل دوا ویا چې دین او استادان دی چېلته کې زمو سره 10301 ماشوم ایکزیکټ څنګه فګر دی
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري سکولونه نشته خو ولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړی شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اردوونکو د شانواز ترکزی د دې راپور نه پس اوس پښتونخوا کې درې نیمې کابل کې درې او دلته د پراګ په سټوډیو کې یو لس نیمې بجې شوې دي د احمد شاه ازمینا د خبرونو لنډیز
د پاکستان د پوځ مشر پرم په کابل کې افغان ولسمشر او لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر له مخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسوال سره د سولې خبرې نسی برالي کېدای. نوموړي دا خبرې پرون د پېښور په افغان کنسلګری کې ویدستري ته د وینا پر مهال وکړي. د جاپان حکومت پاکستان کې د افغان کډوالو او همدارنګه د قبایلي سیمو د بې کوره کسو کورنۍ د مرستو لپاره 1.6 کروڑ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال راډیو ته نن په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ادارو له لارې رسوي. د افغانستان د بدخشان ولایت سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه کړې چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي اړتیاو لیست به د همدې اونۍ تر پایه چین ته وسپاري. دغه وزارت ویان نن مشال لري ته وویل چې د لیست په جوړولو د ټاکل شوي پلاوي کار روان دی. د امریکای پوځیان د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان وایي چې افغان ځواکونه د 2015 کال په اوړي کې په جګړه کې برلاسي و. جنرال لوید آسټن پرم په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن ته د ناټو او امریکایي پوځیانو د عمومي قمندانۍ د سپارلو په مراسم کې وویل چې شاوخوا 3,15,000 افغان پوځیان په ښه توګه جنګیږي او د خپل هیواد لپاره امن راولي. د روس، اوکراین، فرانس او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په پیرس کې د اوکراین د سولې پر پلان بحث کوي. د منسترونو په نامه پر دې پلان د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې توافقنامه شوې و. او د ایران روسیه ولسمشر شاهین دوخت ملاوردی وروسته له هغې تر سخت نیوکو لاندې راغلی چې نوموړي په دې روسیې کې دا وکړی چې د نارامه سیستان بلوستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیات پر مهال پانسی شوي دي.
احمد شاه اعظمی و د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. و اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ د وسلوالو حملې په حق له انکوائری رپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائری کمیټې د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړې وي. په رپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر له دې خبرداري ورکړی شي او سکیورټی انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتي ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائری کمیټې دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حملې په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوي. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي هغلته به په راتلونکي کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایران او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې د کمی د اعلان مثبت رد عمل مخې ته راتلل شروع شوي دي او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې زیاتېدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اوموندی شي. نو حکومت لا پکار دی چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانی راکم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیب عامر ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبې په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د خښولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سختدریزۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له 14 دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هسې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساینسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که د دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د خپرونې په دې برخه کې زو کابل ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تازه ګمارل شوی قماندان وایي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان مک نیکلسن چې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې دنده پیل کړه وایي طالبانو افغانانو ته د درد او مشقت له ورکولو پرته هیڅ نه دي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان ځواکونو د نړۍ ملاتړ هم مهم بولي. په دې اړه محمد حدیث پردیس دا راپور راکوي.
د
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن له جان کیمبل څخه جان نیکولسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او له خپلې خاورې دفاع کولی شي. کیمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations. In the one-year anniversary of both the National Unity Government
افغان امنیتی ځواکونه قاطعانه د امنیتی عملیاتو رهبری په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو او زموږ د قاطع ملاتړ ماموریت په یو کلنه موده کې دا مهمه ده یاد کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتی پوځ له عمره یوازې لس کاله تیریږي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکولسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم. تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورډ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او دغه ځواکونه تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نورو میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی دریسیس جنرال راحل شریف او د امریکا لوی دریسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم برخه اخیستې وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه بیاردی مکمل ختم هست
افغان هم چون کاری بیشک چون هست
زینم دیر سخت را بانی تیرم یه هر چه که
دیشم دوست مکل نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس د کرکټ په اړه باندې یو راپور تاسو وړاندې کوو. په بنگلاديش کې روان د شلوریزو کرکټ په سیالو کې بنگلاديش په یو مهم میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالو فائنل ته ورسېدل. په پاکستان کې د کرکټ مینوال او تجزیه کاران د پاکستان په کارکردګۍ باندې څه وایي؟ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې راپور کې دغه نظرونه اخیستي.
د پاکستان کرکټ لوبډلی یو لوبغاړی رفت الله مومن مشال ریډیو ته وویل چې اکثره پاکستان لوبډل د بیلات سره مخامخ کیږي او د هغې وجدا ده چې دوی له اوله تیاری نه نیسي.
که د نور دنیا ټیمونه ګورو نو هغوی لګیا دي، یو خاص هغوی خپل پلان جوړ کړی دی، هغه پلان سره هغوی لګیا دي لوبه کوي. ورلډ کپ کې موږ دا یو چې یاره بل ورلډ کپ له تیاری کوو، په هغې کې موږ چینجز کوو. ورلډ کپ په سر باندې راغی، اوسه پورې زمونږ چې ټیم نه تیاری دي که بدای چې کانفیډنس ورکې پلیئر دا د کانفیډنس لوبه ده چې کانفیډنس نه ورکې نو پلیئر پرفارمنس نشي ورکولی.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د کرکټ یو مینوال اختر علی نو پوښتل نو هغه هم په دې اړه صداسي وي.
کوم میچونه چې وکړه د ابتدا نه شروع د اوسه پورې سوچوکه څومره بوره کارکردګي، څومره خلک خفه دي، څومره خلکو ټي بیانې مالته سره مزدوران یقیني خپل دیاړي اول زه لاړ شم ټي بي ته کینو یاره یاره میچ دی کار پیرو دونه خوشحاله یو.
مشال ریډیو چې کله د پاکستان کرکټ بورډ د پخواني غړي او د لوبو ته زیاکر امیر نواب نه د پاکستان د کارکردګۍ په حواله تپوس وکړو نو هغه وی چې تر سو د پاکستان کرکٹ بورډ نه سیاست نه وی لړکړی شوی تر هغه به پاکستان کرکټ لوبډله لبیلات سره مخ کیږي.
نو په کار داري چې د پروسس نه تیر شي او یو جمهوری سیستم راشي به کرکټ بورډ کې یو مخنبتي پروګرام به صحیح رواني صحیح وتیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کرکټ بورډ د میډیا څنګه سره د خبرو کولو کوشش وکړو نو هغوی له خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دې وي چې په ایشیا کپ سیالیو کې پنځه ملکونه برخه اخلي او د دې اخیری میچ به په شپږم مارچ د اتوار په ورځ د هندوستان او بنگلادیش ترمنځ لوبیږي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوه وخت راغلی دی د ونیزي تعلیمي خبرونې روښانه مستقبل. د دې ونې په خبرونه کې درته په نیوزیلند کې د اعلی زده کړو لپاره د وظایفو یا سکالرشپونو معلومات درکوو. دا خبرونه هر ونی تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړی. نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان، یاران، دوستان او یا پیژندګلو خلک زیرازي، هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لور ته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو په شمیر پښتانه ژوند کوي، خو استرالیا او نیوزیلند چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره په کې نسبتا ډېره کمه ده. دې هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم، کار او روزګار موقع په کې هم ډیری دی. فهیم ګل چې په نیوزیلند کې اول اعلی تعلیم کړي، بیا یې سموده نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. فهیم ګل نه مو پوښتل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي، هغه نیوزیلند ته د تلو فیصله څنګه وکړه؟ دا چې په کوم شوبو کې زده کړې کړي په دې پوښتنه نوموړی وایي.
سپتمبر 2000 کې پوسټ گریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنٹ کې سبق ویل او تقریبا دو کال مې هغه فیلډ کې کار وکړو او هغه نه پس بیا یونیورسيټي او پس بیا لاړم هغه کوم بیا یو بل ماستر پروګرام وکړو په اکاونټینګ کې. او هغه ټیم چې کومه مالیات ته بیا د انټرست ډیولپ کوو کسٹمر سرویس چې کومه سپیسیفیکلی هغه سره از پارت اف دټ کوم نوی پرسنل چې ما ډیسکور کړو هغه سره مارکیټینګ طرف ته ما بیا رجحان زیات شو.
په نیوزیلند کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شوبې اعلی تعلیم لپاره مشهورې دي نوموړی وایي.
ټول نه غټه چې کومه انډستري په نیوزیلند کې هغه د اګریکلچر دی، اګریکلچر فارمنګ، ډیری فارمنګ شو، د نورو فارمنګ شو. نیوزیلند یو نو وخت خپل اګریکلچر فارمنګ چې کوم هغه د نالج دی هغه اکسپورټ کوي. فارمنګ کې که څوک انټرسټیډي ډېر زیات سکوپ دی پکې او هغه نوې ټکنالوژیز او نوې نو هاو خلک زیاتوي شي. سو هغه سره فائنانشل انډستریز کوم بانکینګ ایشو کوم شو دغه یا فورنزیک اکاونټینګ شو د نیو فیلډ دی او لیبورټری نالج شو کوم میډیکل ساينسز شو. نیوزیلند کوم دی خلک چې کوم دی ایجوکیشن شو کوم دی هغه دی فریش ټینکینګ او نیو ایدیاز وزنه مشهور دی.
نیوزیلند ته د تللو لپاره کومې خبرې په پام کې نیول پکار دی؟ په دې اړه فهیم ګل اویل
بیا تر سټریس او دا ویم چې فیل سټیپ چې تاسو دغه پکار دی دغه ځان خپل یو کوېشن وکړي چې تا مایند او هارت چې کومه د کوم فیلډ کې ډوره لګي نو هغه فیلډ چې کومه د هغه فیلډ کو سلیکشن ټول نه ضروري شي. هغه چې اوکې بیا دې غن ته هغه سره او بیا نیکست سټیپ په دغه چې مختلف د نیوزیلند چې کوم ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي یا خو خپل هغه فیلډ خو دغه چې سر شي خپل ګوګل کې سوري نو سټایل دي کوم کورس افور کې او دغه سم فایند اوټ کې چې تازه که دغدغه یونیورسیتی ایجوکیشن انسټیټیوټ کې هغه تا کوم سلیکټ کورس ته هغه آفر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول ضروري شی دغه دی داسې ځای ته نیږي تاسو لاړ شئ چې هغه کې نه د پارټ ټایم جاب اپرچونیټیز وي یا نور هغه نو ورسره د نیوزیلند ټریډ ان انټرپرایز شور ایجوکیشن نیوزیلند خپله د هغې ویب سایټ هم شته هغه هم تاسو کتلی شئ کنسلټ کولی شئ.
فهیم ګل وای په نیوزیلند کې د تعلیم خرچه هسې هم کمه ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاویږي.
نیوزیلند کې ټول ښه خبره ده چې کوم خلک ډاکټرو سټډیز ته راځي. پورا دنیا کې د نیوزیلند یونیورسيټانو ټول نه کم فیس دی. د فبروري 2006 د نیوزیلند ګورنمنت چې کومه ده د ډاکټرو سټډیز چې کوم دی پی ایچ ډی چې هغه ته وایي هغه لپاره د انټرنیشنل فیس هغه د ډومېسټک فیس لیول راوستل فیس کم کړو تا نو تقریبا دوه نیم لکه روپۍ د کال فیس کې سټوډنټس چې کوم یو بلک سره تعلق یې هغه تلی شي نیوزیلند کې دغه پی ایچ ډی کولی شي او که دوه داسې فیلډ کې څنګه انجینرینګ کې شو میډیسن کې شو اګریکلچر کې شو نو دغه د فیلډ کې زیاتر سکالرشپ ملوي کې دا مطلب چې فلی فنډډ دی نو سټوډنټس ته سره 1500 نه 2000 ډالر اوسه د اوسېدنو خرچه ملوي کې او رټیشن فیس هم ته معاف شي.
که څوک په نیوزیلند کې د تعلیم ترڅنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري نو موړی وای
بیا تر کیسه چې دامي بیا چې څنګه شي کومه ده فلم سبق یو نوغه سره د دوه ډاکټر سټوډنټس یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټس نو 40 اورز پر ویک اکارم کوي شي هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي چې څنګه سټوډنټ ویزا ملګيږي نو هغه نه پس چې فلم سټډیز کمپلیټ کی دا هغه نه پس ګورنمنټ وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټس لیول باندې چې سبق ویلي هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکي هغه فائدہ دا کوي چې تورا پر تو تاسو ذکر کړی نو هغه تخپل از کی په انډستری کې کارم کوي شو هغه کې تا دا جاب وغره ملاو شي نو بیا دا هغه کې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورتونټیز ان ګورنمنت ورکي چې هغه کې تاسو بیا پی ار ته اپلای کوئ شي په مازه ریزیدنس سره تا وي
دا و فهم ګل چې نیوزیلند کې یې تعلیم تر لاسه کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي زی ویلاند د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په نیوزیلند کې د اعلی تعلیم لپاره د داخلو او سکالرشپ په حق لا معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګه سه
د پښتنو په اړه کې د نورو قانونو ځنی خلک دا فکر کوي چې دوی د خزو د تعلیم خلاف دي خو پښتانه خلاف خو پرېږدا چې په دې سلسله کې د ډیر قانونونو وړاندې تلي. امیره بیبی هم دغه سی یو پښتنه را چې په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړ زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې د خپل تعلیم په اړه وویل
ما بیسیکلی په تاسو کې یو اساسي نه بعد د دې څه مواد او شو نو ما کورس یې از پرایوټ سټوډنټ سره ځان ډیر پرو نو هغه کې باندې کوم استرا غرو نو تقریبا بافس دی چې دا غرو دی نو ما یو څاوري یونیورسيټي از ریګولر سټوډنټ ان پی ایچ ډی سیستم اوسو هغه کې ما ډیر ښه پرفورمنس وشو ما د ګولډ میډلیست یم نو ما ډیپارټمنټ اف پرو د هغه نه بعد ما ته دا نه په فصیل کې هغه شو چې مرته په ټاپ کړو نو وای نو تاسو د خپل مزید لکه دا تعلیم چې مخکې لکه فورن یونیورسيټي نه اوسم نو ما یونیورسيټي اف کال یو کې نه ام اس سي مینجمنت او پر لاس بیسیکلی هغه ام اس سي بای ریسرچ او لکه شارټ او هغه نه بعد د پاکستان تر هغه ما پاکستان تر څو یو کال او بیا ما سلیکشن وشو د نیوزیلند ګورنمنت سکالرشپ ټو نیوزیلند انټرنیشنل ډاکټر ریسرچ سکالرشپ کوم چې صرف لږ کسانو ته ملي دي پورا دنیا کې نو هغه ماته ایوارډ شو او زه په پاکستاني هم د ماډل کړو.
زنې پښتنو جنکو تاسو ته هغه وخت راوړاندې کیږي چې کله یې واده وشي. امیره بیبی نه مې او پښتل د واده او بچو سره د تعلیم سلسله یې څنګه جاری وساتله.
خطر او مطلب یې وایي چې واده شي نو ډیفینټلی ما ته د دې سره په وینا مو نه شو کړې خو زه یې چې نه دا پوسیبل دی دا ما څو ټول دې مودا نه شو کړې نو ما خو لا کدا کړې چې ما ګوره اف اس سي نه بعد چې ما شروع کړ چاک سم لایف خپل پرسنل نو ما ګوره فور کې پرایویټ دی او کړلا او زه خو یې تعلیم ټولو کې خدای لکه انسان چې تعلیم څنګه نیسي نو ما دا څو شکر چې څه د خپل مشمانو ته تکلیف سره کوم او زه 9 to 5 جاب کومباین او زه خپل سټډي کوم سټډي مطلب نسبتا لگا خان جس طرح سفل لگا پورا مینج کرے کیا گئی کی کنا او فقط مطلب بینگ پشتون وومن نو مائی ایکسپیرینس دیر خدے دیر ویلکمنگ دے دیر فل کو دیر زیاد لگا اپریشیٹ کریم
او باس او خپل حیرانم چې مطلب څنګه دا څنګه پاکستان دې مطلب وا پاکستان دومره لکه مخ کې شو او دومره خو څنګه زما تاسو جوړ دا پوسیبل دی خدا دې راځي دې کې هارد ورک هارد افورت دې یا تاسو په کار دې
نوی کول او په خاص توګه جنکو ته نوموړې دا پیغام ورکوي
ما دې پر خپل څه خدا تعلیم ولا هر څه څه چې تکې نام خدا یې دې مطلب خپل تعلیم ما پرې دی او دا ما سوچوي دې مو دا مقصد کې نه کوم دې دفتر نه شوم انجینیر نه شوم نو بس دا دنیا خط پښلا اکثر مو سټوډنټ کې دا ډېر غټه مسله دی کنه نو ټول ډېر فیلډ سی ټول ډېر ډیسپلن سی مین پرابلم دا دی چې مو ولا کریر کونسلینګ هم نشته دې او تاسو به یقین کوئ چې مو ایم ایس سی نه ایم پی ایم ما کړې و نو ډوره څوک نو چې ما ته ویلي چې تا ټاپ کړې دې نو دور اسکالرشپ کی تو اپلائی ہوگا جیسے کہاں یہ جو مطلب دو دیدا سوچنا چاہیے یہ داما سائنس والا بس داما اسٹاپ دیدا فل اسٹاپ دیدا داما مقصد پورا نہ سو ٹرائی ٹو مطلب اپل افیس فیلڈ سے دلاڈ سیر فیلڈ کی مطلب تعلیم دے آگا کوئن آگا کمینا وہ پاکستان کا حالات سنگیم دی وہ سل مو یونیورسٹی دیر زیاد خدی مطلب دغا یونیورسٹی دی دو ملکونا پہ سبقونا وائی در سمہ زیاد دی جو پاکستان کو دیر خدی لگا گئے ایٹ لیسٹ دو بیس نور کی در فیوچر کو پالیسی کو سمرا زیاد دی من سبا انٹرنیشنلی سپیشلی دینا سیو دے برا وومن دے برا ڈیولپنگ کنٹریز وومن دے برا کو دنیا جہان سکولرشپ
تاسو د امیرا بیبی خبرې اوریدې چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي په اکلند یونیورسيټي کې د عزیز خان خټک سره مخبري وکړې نو مولې د پښتونخوا جنوبی ضلع کرک اوسیدونکو دی انګریزي کې یې شپاړسم کړي او سموده یې نوکری هم کړي خو د نور تعلیم ترلاسه کولو لپاره یې نوکری پریخي دا چې نو مولې د محل کوم زده کړې کوي هغه وایي
جی ماں کو ماسٹر دلتا کے اوکو پا انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ دے کے ماں ایم اے اکڑا نو اگے نہ پس بیا اس پی ایچ ڈی مزہ کو ماں پا دے کے دے یو ریکوائرمنٹ ہوں دلتا دا یونیورسٹی کے تابا خ گریڈ رت لل ضروری دی نو الحمد للہ زما خ پا اے گریڈ کے ماں پل ماسٹرز کمپلیٹ کو اللہ اللہ کے لاکھ شکر دے نو ایلیجیبل فرم اور پی ایچ ڈی دا پارا او پا پی ایچ ڈی کے زما ان شاء اللہ ارادہ دا چے دا زمنگا دا انگریزے چبه دا ودینا چې زمونږ په پښتنو په کلچر کې زمونږ سټوډنټانو د طالب علمانو په ذهنیو باندې دا انګلیش کلچر ترو دا سلیبس او پڑھای او دا انګریزي دا وی ودینا زمونږ مخرومان چې دی هغه لګ لري کیږي د پښتنو نو دا پرایویټ سکولونو او دا ګورنمنت سکولونو یو کمپیریزن به وکوم او زه به ګورم چې په دا کم دا انگلش میڈیم اسکول کے زیادتی دا انگریز دا کلچر افیکٹ دا پا دا گورنمنٹ اسکول کے زیادتی دا زما انشاءاللہ ارادہ دا پا ٹاپک پی ایچ ڈی والا
عزیز خان نما او پختل نن سبا زنی پختانه دا پختو پا زای انگریزی تا دیر اهمیت ورکوی نما وڑا پا دی اڑوائی
زما پا خیال که زه خو یو گورنمنٹ دا اغا تاٹ والا سکول چی ورته وی پاغه کې ما سبق ویلې دي خو اغا ټایم کې مونږ ته د شپږم پورې پښتو جبا چې دا از ا سبجیکټ به خوده لیکي خوده لیکل اغه نه علاوه د پښتو سره رول تاسو چې نو نه زه مونږ ټول کتابونه په پښتو کې و چې یعنی پښتو لینګویج از ا میډیم اف انستراکشن نه یوز کړو او اغه نه علاوه صرف یو سبجیکټ وو شپږم پورې اغه نه پس لري پختو سره زمونږه اټرلیشنشپ نو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکول چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پختو چې دا اوس هغه ته ډیر کم ډیر زیات کم اهمیت ورکړي کیږي پر دې سره ورو ډیر خلک داسې دي چې مے بی کېدای شي چې هغوی پښتو ویلی خوشي خو لولولی نه شي پړاوګولی نه شي پښتو لینګویج لیکلی نه شي نو د هر یو لینګویج په دنیا کې ډیر لینګویجز داسې دي چې هغه ورو ورو ختمیږي لګیا دي زما د دې ریسرچ انټرسټ دا و چې د پښتو ژبه چې دا ورو ورو ختمیږي او پښتو ژبه چې څنګه مونږ وایو چې پښتو صرف ژبه نه ده بلکې دا یو کلچر هم دی یو غټ زمونږ ثقافت او ډېر شیزونو سره پښتونولي چې مونږ ورته وایو نو هغه سره د دې تعلق دی
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري نوموړی وای اکلین یونیورسيټي چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسيټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمېر پښتانه رسیدلی دي
پاکستانیانو تعداد ته د ټوټل چې هو سبق وایي او هغه چې پسکاله شپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا ورته ما چې یو شپې ته پورې کسان به پاغه کې چونکې زمونږ پنجاب ټول نه فټه صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو پښتنو ایوریج دلته کې یعنی پښتنو تقریبا د لسو نه پنځلسو پورې دي زما په تونه خیال چې دی. نو هغې لحاظ سره زمونږ پښتنو تعداد چې دی هغه کافی زیات دی د ریشو اعتبار سره، او ماشاءالله په آلموسټ هر قسمه ڈسپلن کے دل تک دی انجینئرنگ کے ہوں، مطلب کسان سبق وائی کیمسٹری فزکس والا سبجیکٹ کے ہوں دی، ہیلتھ سائنسز کے ہوں شتے اور لنگوسٹکس کی سنگر چیز ہے من نو ہر یو فیلڈ کے پختانہ، او ماشاء اللہ ڈیر خط جو طریقہ سر روان دی.
عزیز خان دا آکلینڈ یونیورسٹی دا جبو پسانگا کی پی ایچ ڈی کوی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال پنوم
سات دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه